په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو. خو پیل دې سات په خبرونو کو د کابل په دشت برچې سیمه کې د سټېشن بی د ورځې د برید غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم دغه برید غندله او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلي ویسټ بیګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو درېیم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجن دی. هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم په کابل کې د سټېشن بی دی ورځې د چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیې قوماندانۍ وین خالد زدران ویلي په دې چاودنه کې چې په یوه کاسټر ډوله موټر کې شوي اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسؤل وایي د روانې اونۍ په څلورو ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنېږي چې په وینا یې دا ورځنی شمېرې تېرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشارونه زیات شوي او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلې ټکولې او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنګي جنایتونه کړي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تېره یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډله ییز مجازات هم جنګي جنایت دی. وروسته له دې چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ د 500 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یوه بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 15,000 ښودل کېږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انوارالحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې میشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیې لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماښام آزادی راډیو ته وویل
لکه څرنګه ټولو ته معلومه ده چې د تیر دوه کلونو کې امریکي غوښتل چې پاکستان کې دفتر خلاص کړي خو متاسفانه د پاکستان له حکومت لخوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دوی اجازه ورته ورنه کړله چې دوی خپله دفتر خلاص کړي چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کیسونه لري خپل کارونه مخته بوځي. نو په دغه څو ورځو کې په دغه سوشل میډیا په نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکا په نتیجه رسیدلی دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو دلته بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد له ځان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیس ته خوانیول سوي دي او ورته ویل سوي دي صداغ اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دغه کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دغه اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ریپورت کیږي. خو دغه موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تک په نیت په پاکستان کې دیره دي شاوخوا 15,000 ته رسیږي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې مهال کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,000,000 بې اسناده افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یوې افغان کډوالې د ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده ما پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستنو کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د ګاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 112 14 15.
کندهار ته له پاکستان نوی ستانه شوی کډوال بیا د انجونو په ګډون د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو یې د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زده کړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته تر څلورم ټولګي زده کړې کړې دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده و، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ سه تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات چې دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول ووایو.
د یعقوب پلار سدوزی وایي هیواد ته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمينه برابره کړي.
بلکران چې دلته ویني د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه کې پاتې سوي دي، څه زده کړې کړې دي پاره زبه کې اوس هم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې شي خدا به داسې ولاړ شي. او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابره کړي بیرته دا مکتب اوس دا مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل د پای ته رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم له لارې شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سوو کډوالو له جملې یو شمېر انجنیر وایي د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې تر لومړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سراوا خسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قرآن شریف پاتې پولیسانو ورته ماچر اسوځه.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو دغه راز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویر لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشروعان سر پا زکینه نازم نور ده دیجون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي له کوم ستونزو سره مخ دي.
خپل د ژوند خپل د راتلونکي په اړه سره سوچونه وي فکرونه وي او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه ګرني وایي یعنی چې زه خپله مې اقدام وکړم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سمه خبره نه وي نو دوی ولې زما له همدې سره د خپلو خواهشاتو له کبله دا رقم یو لوبه وکولی.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای ما کولای نه چې خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه شي او هېڅ هم ونه شي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړي
درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په عامه خبره عمر لږ زیات شي، بیرته همدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یوه 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول، د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو، لامدې عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دو تا برادرش.
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې و، ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه، خو نن چې عمر را باندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده، هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی، یعنی په هغه موسم کې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نه سي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي. یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي، یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري، یا ګلدوزي لري، یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي، او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې، یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خودی دي، حتی د مسیانو خاوندان سوی دي، خپل لورګان حتی ور کړی دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم به سرنوشت نه سيدي.
بله، کدار تو ایتی زوندی به پکورونو کې سره قوم یا هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ تلری تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ور کوي کنه، اوس به په سره کم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پکله یادونه وکړه.
ټول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې، نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیل نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډیر زیات زحمت کلی، ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه، یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټوله مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یوې چلی لپاره له درویشت سل تر پنځه ویشتو پورې نهایتن تر اته ویشتو پورې ډېر یو ښه دوه ده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویشت کلو په طرف کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي، ښه رسیدګي وکولی شي.
هغو کورنیو ته به څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپلې لونه په کور کې کینوي؟ هماغه مشکلات چې موږ او تاسو یاد کړي چې یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک دې کار نشته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، کنه دهسې کورنیو ته څه ویل غواړئ؟
کورنیو څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته پوهې څخه چې کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا د مونږ د ژوند څرخ وچرخېږي. خو لطفاً د خپل اولاد له ژونده راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی که نن مثلا ځوان د کار کولی شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي. یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټونکي نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې شي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلي داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سې کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سې ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیری، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تیری، دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده یو ښځه مثلا خالصر نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا ورونه د خپل خویندې او خپل لورې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی د خوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، فکر کوي دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه یې شي چې ته نه شې کولی چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځو یې لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بېرته نارې نارینه کېدلای شي او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري ژوند لري او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې اوس سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راځي کېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره د باندې نه کېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیک دي مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دې یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي، دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي، دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې باعث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې باعث ګرځېږي چې خپله ورېندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره، چې وله دا خو کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمن واوسېږي، یا داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه وي، هغې تحصیل نه وي کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده. هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده. ولې ما ته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه
بله په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره به ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي زموږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې پخپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې زما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا زه یم چې زه پوهېږم کوم څه زما لپاره، کوم څه زما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات زما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې زما ضروریات څه دي، زما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو زوم غواړم په آینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم پخپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونې ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار ملکیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کومې مرحلې ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت دته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی، او د خپل پلار د لاس ورکړې وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چار چاپیر کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اواز په دغه چار چاپیر خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدېږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کال مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترې ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي، او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلې وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق د باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري، او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي، او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم شان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه را پدې خو نو دا خپل ډیر یو منفی تاثیر درو پدې باندې چې لیوی خو د افغانستان اقتصادي حالت ول پیله بل خوانه خلک دیتا اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونی کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوی تیرې وکي او یتیم مال وخوري
دا غاسی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي تاریخ ثابته کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلې ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي، د الله پاک عدالت نه به هیڅ هغه خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري، په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای د ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړي.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنې ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانې و روزي، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي د تعلیم سره مساعده کی کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترینه استفاده او کی البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره ترینه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاء باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدمانوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولای شي د اقدمن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د مامال خونه هغه څه چلند نکيږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوي، یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پر که همه از شخصیت لری که خشن برخورد و سرکیگی رفتار و سرکیگی نو پراتون که کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي. نو او کچیر برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستی شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګیری وي، دغلته بیا بیرته خپل تر څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک په کور کې ورسره دي چې همیشه بد ورسره کړي؟ آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي، هر هغه څوک چې د خپلو ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې دا هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده، چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې، بل اخره د قانوني سن تر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي، او دغه حقونه محترم وشمیري، او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید، د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت بلجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي، د دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونیسي، سطح باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندې یو ملک کې د لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسي؟
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړی ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړې ده، او همدارنګ ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپل رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپله خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکي روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په اخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي، تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسولیت لري. زه غا کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمند دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی یتیم دی حق پاکله خبري وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلمه و دی یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانزي استاد عبدالعظیم صافي. تربیه پرځه کې چی است الله ممال او ملګری.
شکرے پگاڑا س خپلے می خری دی یوان دوانا خپلے می خری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوان دوارا سپنے میں پری دی یوان دوارا تسیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی